د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل د کډوالو له کمپونو پیل شوې، او دفاع وزارت وایي د تشدد د کمیدو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. په دې خبری مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغان سولې اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د ملي اردو یوې هلیکاپټر یې په نیمروز کې بیړنۍ ناسته کړې، او د لومړي ځل لپاره یوه روسۍ میرمن په کورونا ویروس اخته شوې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوتریش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله یقیني کړي. د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف ترلاسه نشي، هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي. ګوتریش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. نوموړي د افغانستان د کډوالو په برخه کې له پاکستان مننه وکړه چې د دوی ښه کوربتوب یې کړی. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم‌های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سول لپاره مثبت گامونه اوچت شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان وو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او که نه. د تاوتریخوالي داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. که څه هم ولسمشري ماڼۍ پخوا ویلي و چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د MD-503 هلیکاپټر دا بیړنۍ ناسته نن له غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله ده. د دغه دفتر په خبر پاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسري ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبان بیا ادعا کوي چې دا هلیکاپټر دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داورۍ لومړۍ درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عمر ته د لومړۍ درجې داورۍ سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ وانګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. په جاپان کې د روسیې سفارت وایي چې دغلته یوه روسۍ میرمن په کورونا ویروس اخته شوې ده. دا د هغو څلورویشتو روسانو له ډلې یوه ده چې په جاپان کې یوې بیړۍ کې قرنطین شوي دي. داسې اټکل کېږي چې دا لومړنۍ روسۍ تبه ده چې په کورونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بل لورته په چړو سنبالو غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یوه لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیس ویلی د غدری غلو د 250 ډالر په ارزښت شپږ سو لولې کاغذ تشناب غلا کړی چې ورسته یې دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هنګ کانګ کې چې د کورونا ویروس 50 پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، وریجې په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کوره کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ روسي غږ کړی چې د سوریې رژیم د بېرحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د سوریې 9 کلنه جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې شل تنه ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونه نارینه او سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې $500,000 جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې سړیو کوله، اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د څولویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفی دوه. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. مزار شریف آسمان ورخت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم مرستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 30مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل. د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې ده. د سرور دانش دا څرګندونې مو له یو مخکښ سیاستوال سره په مرکه کې شاربلې دي.
اتیم کلونو نه په افغانستان کې چې څومره جنګ شوی دی، ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوې ده چې د نوملي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده.
په داسې حال کې چې د سولې په روانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبره کیږي، دفاع وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل وي. په یو بل راپور کې به د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې ښځې له دردونکي قتل څخه خبر شي. او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له یو اویا زرو واوښت. لازده رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. په مکړۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي تر څو پورې چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې او امن پټنځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ښاغلی دانش، نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 30مې کلیزې په مناسبت غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد د جګړې د پیل خبره وکړه او ویل چې تروریزم له همغه ځایه په افغانستان کې پیاوړی شوی دی. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. امید ظاهر ملاو په دې اړه تفصیل.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستيال وای د پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سولې نشیرات لای خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمی کالیزي په مناسبت جوړ شوی غونډه توینا کول او ویل د پاکستان حکومت پای د افغانستان په سولې کې شریک وو اوسی خود ولسمشر دوی مرستيال وای د افغانستان سولې د طالبانو په نیت ل ترهګر وډل سره د اړیکو په پرې کول او په نور هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري
اگر طالبان خپل پټنځایونو او تر خوایل ټولو تر هغورو ډلو سره خپل اړیکې همداسې وساتي کوربان هم وشي تلپات سولې نشرات لای زم خلک د تل لپاره د تاتر خوایل پای غواړي
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه په د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابر کړي د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت خدای هم ویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کیږي عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پاړه د سروار دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل
پاکستان کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغو کمپونو کې چې 15,000 او یا سلګون زره کډوال پکې وو وسلوال وي هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زره یا هم یو نیم زره تنه وسلوال چې په دومره شمیر کډوالو کې وي
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپلو هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ یې د بین الافغاني خبرو د پایل اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړې
دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی خدای دې کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې مونږ هر کله یو ملاتړ کوو په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریځ روښانه کړی او د سولې پروسې ملاتړ کړی دی
که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ګډونکو حکومت لا هم روښانه نه دی خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې ورته سری کرښې دي امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ده افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه لمن زیوسی امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
پراپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستيال وای د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د ډیرا کډوالو له کمپونو څخه پیل شوې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د افغان کډوالو د میشتیدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسی وسی پورې هڅې کړې دي سلطان محمد سرور دا دوه بیل دریزونه له سیاستوال او د بشري حقونو له مبارز افراسیاب خټک سره په مرکه کې څېړلې دي په سر کې ترې پوښتلې دي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې له جوړولو د پاکستان هدف څه دی
دا کانفرنس خو یوازې پاکستان حکومت نه دایر کړی دی پاکستان حکومت او ملل متحد دایر کړی دی او هدف یې دا دی چې افغان مهاجرین چې دلته تقریبا ځینې پکې څلوېښت کاله شوي دي ځینې پکې کم زیات شوي دي خو چې د دې ټول وخت جاج واخلي او د دې ټول وخت د څرنګوالي په حق لا یو ارزیابي وکړي او آئندہ لپاره څه پلان جوړ کی
خټک صاحب د افغانستان د ولسمشر دوه مرستيال سرور دانش هم په اسلام آباد کې دی په دې غونډه کې هغه یو څه څرګندونې کړې دي هغه ویلي دي چې له دوه کمپونو نه د افغانستان د نظام پرځید په جنگ کې ګټه اخیستل کیږي
دا خو بيتي سمه خبره کړې ده خدای نه ویني دا اتهام کلونو نه چې کله نه د افغان مهاجرین راغلي هغه وخت نه په افغانستان کې چې څومره جنگ شوی دی ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوی ده دلته زمونږ یو پروفیسور دی فضل رحیم مروت صاحب هغه یو کتاب لیکلی دی 2003 کې دا کتاب چاپ شوی 2003 هغه کې لیکلی چې هغه کتاب نوم دی څنګه مهاجرین په مجاهدینو بدل کړی شول او څنګه په قومي کومک دی کار لپاره استعمال کړی شو متاسفانه دا کار ادامه کړی دی جاری پاتې شوی دی
او اوس هم دا کار موجود دی چې کوم چې بین المللي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده. له بده مرغه په دې کې نړیوال قوتونه هم شامل شوي دي. پاکستان حکومت خو یقینا په دې کې شامل دی، مګر یو وخت کې امریکا او نورو هیوادونو په دې کې برخه اخیستې.
خټک صاحب، روسی پښتنه افغان کډوال څه ستونزې لري تاسو په نظر په پاکستان کې؟ آیا واقعا دوی د پاکستان په حکومت بوج دي؟
از زه چې اول خو د سولو خبره وکړو، اصل خبر دا ده چې هغه ته لوی ستونزه دا ده چې پاکستان حکومت نه خپل چرته قانون لري د ماجرونو لپاره او نه د کوم بین المللي قوانین دي هغه پاکستان حکومت امضا کړی ده. نو دلته یو قانوني خالیګه موجوده ده. د پاکستان حکومت برخورد د ماجرینو سره د هغه سیاست په اساس کیږي کوم چې د ورځې په مناسبت پاکستان حکومت ځان ته ټاکلی دي. قانونیت پکې نشته. نو دا کله کله یعنی چې کله څو کوم روزونو کې جنگونو ته پکار وي نو په سره ګرځي، او چې کله جنگونو ته پکار نه وي افغانستان په دولت باندې فشار راوستل غواړي نو بیا په مزکه منډي. نو د دې ډیر ستونزې سره مخامخ دي ځکه چې قانونیت نشته. او حقیقت دا دی چې په دې لنډو څو کلونو کې پاکستان حکومت د دینه استفاده کړې ده چې دا طالبان چې کوم جنگ کوي په افغانستان کې دې لپاره هم دا کډوال استعمال کړي، یعنی کله چې وخت وي چې هلته کې یو ګډوډي پیدا کړي نو دلته لکونه خلک په زور ټیل وهي وایسي په زور چې افغانستان ته نه وځي او په دې پیږي چې هلته هغوی لپاره بدبستي شته، مګر دې لپاره چې هلته کې یو ګډوډي مې تاسو دا دا متاسفانه دا بدې مرغې داسې خبرې هم شته. البته دا باید سړی ووایي چې د پاکستان کې عامو خلکو او د افغان وروڼو خویندو په منځ کې ښه وخت تیر شوی دی او جهان تاریخ یو مثال دی چې دومره لوی آبادی چې دا هغه د په بل ځای کې نورو خلکو منځ کې د هیڅ کومې غټې پیښې نه بغیر شوی ده. نو هغه چې کوم ښه اړخ دی هغه هم باید سره یاد کړي.
د سیاسي چارو شننکی او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټکو چې په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پاکستان نن د افغان کډوالو په اړه د یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی. په دې اړه مو مخکې هم راپورونه واوریدل. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یو ان ایچ سی آر پر مشر سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. دغه کانفرنس کې د افغانستان له اړخه د ولسمشر غنی د دوهم رستیال سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی ورغلی. لکابله د ډیوی نادر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش وای د افغان کډوالو قربانه باید پر افغان حکومت له کډوالو څخه د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه کړي او بشري حقوقونه باید تر پښو لاندې نشي. خاغلی دانش دغه سرګندونې نن دوشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغان کډوالو د سلور لسیزې کډوالۍ د پوره کېدو په مناسبت یو نړیوال کانفرنس ته وکړي.
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو له امله ناسم چلند ونه شي او باید بشري نه تر پولاندې نشي. راستنیدنه باید د طالبانوي نه په ګروپي او اجباري ډول باید تدریجي تر سره شي او منظم مهال ویش ولري.
خغلی دانش دا هم وویل چې افغان کډوال د چا د وګو بار نه وو، خپل کار کړی او خپل اړتیاوې پوره کړې دي. د نوموړي په خبره په افغان کډوالو کې ډېر شمیر د پوهې، کسب و کار او پانګونی خوندان دي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل دا هر څه په قانوني ډول خپل هیواد ته انتقال کړي. د افغان ولسمشر دویم سیال خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې نړیوالې ټولنې لمرستي مننه وکړه، خو وی ویل چې دا په هیڅ ډول کافی نه دي او باید نړیواله ټولنه خپل ونډه په ځانګړي ډول راستنو شویو کډوالو ته د کار موندنې په برخه کې پیاوړی او پراخ کړي. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم بیا دغه کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل چې افغان کډوالو ته یې هر ډول حقوق ورکړي دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال رجستر شوي دي. عمران خان د سرور دانش خبرو ته په اشاره سره دا هم وویل چې پاکستان کې ټول افغان کډوال به په جبري ډول نه بلکې د مهالویش لمخې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په اسلام آباد کې په دغه دوه ورځني نړیوال کانفرنس کې چې دوام لري د ملګرو ملتونو د استازولۍ سربیره د شلو هیوادونو استازو هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنه کې مدغم کړي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له لورې له شویو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوی کړی.
څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ دي، خو له څلوېښت کلونو راهیسې د پاکستان خلکو خپلې دروازې د افغانانو لپاره پرانیستې. دا د کډوالۍ په تاریخ کې تر ټولو اوږده نېټه ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزارت وایي په اویا هیوادونو کې نږدې 6.5 میلیونه کډوال اوسېږي چې 4.9 یې په پاکستان او ایران کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت داسې 5 کلن پلان جوړ کړی چې پر بنسټ به د سولې تر ټینګښت وروسته هر کال 1 میلیون او د 5 کلونو په ترڅ کې 5 میلیون افغان کډوال په داوطلب ډول خپل هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د ځانګړي تفتیش بهیر نن پای ته ورسو. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر راتلونکو 3 او 4 ورځو پورې به د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ویلي یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحریم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو 3 یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
درې یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,200 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 45% ریزل شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل دغه پریکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپله پریکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نه وي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پریکړه کړې او زما پریکړه هم همدا ده.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله من دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیب زاده هم وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د طالبانو لخوا د جګړې د تودېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په درنو جګړو بوخت دي. خو د طالبانو ویان ازادۍ راډیو ته وایي چې د سولې له موافقې یو اونۍ مخکې به تشدد راکم شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څرک نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دی راوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي.
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، هغوی اوس هم زیاته هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي.
د ښاغلي امان په خبره په هر څلورویشت ساعتونو کې په نږدې لسو ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه کړې. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. د دغه امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي طالبانو ژمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه، انتحاري حملې او توغندیز بریدونه به دروي. خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد وایي ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یوه اونۍ مخکې د تاوتریخوالي کچه په یو شمېر مشخصو ځایونو کې راکمه شي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک کېدو مشخص ځای نه دی په ډاګه شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړې لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار کوي.
د دې جنګ ختمولو لپاره یوازینۍ لار د سولې لار ده. بین الافغانی او سرتاسری سلح پا افغانستان کی راستی زکر مجرد مراوین و شکال تر بلکال پریز مش دام و بلو او در افغان او نیتی پایز و کنو او پریسلا نور مرگ جوگ زیادیزی او رست تر بلی نامی زیادیزی او تشدد او پریسلا او شترسیزی.
اسوشیټ پریس خبری آژانس دی امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې نهمه نیټه مشخص شوې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې یو ځوانه میرمن د چارواکو په وینا د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوې ده. چارواکي وایي دا میرمن پنځه کاله مخکې واده شوې وه او مړی یې له وژل کېدو وروسته سوځول شوی هم دی. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یو میرمن د کورنۍ غړو وژلې ده. د ګیرو ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم حلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وژل سوې ښځه د میژو د کلي اوسیدونکې د پنی په لودیانو کلي کې د نصر الله په زوی غلام جان چې په ګولي مشهور واده سوې وه. حلیم زیاتوي دغه میرمن درې ورځې وړاندې د میړو او دوو لیورونو له لورې وژل سوې ده. دی زیاتوي چې وروسته یې مړی د کلي خلکو راکښلی ځکه دا یې په کور کې شخه کړې وه. خو د سیمې خلک بیا وایي چې په دغه قتل کې د کورنۍ ځینې ښځینه غړي هم شریکې دي. دوی وایي دغه ښځه له وژل کېدو وروسته سوځول سوې هم ده. دا په داسې حال کې ده چې دا په دا نږدې ورځو کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په تېره اونۍ کې هم د غزنی مرکز په خاکي غریبان سیمه کې یوه پنځه ویشت کلنه میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په مرمو یو ویشتل سوې او وژل سوې وه. خو مدني فعالان او د نظر خاوندان بیا دا ډول پیښې رامنځته کېدل د ښځو او ماشومانو په وړاندې د عامه پوهاوي لږوالی یادوي. احسان الله وایي څو عمده لاملونه دي چې دغه ډول پیښې رامنځته کېږي.
د دې ټولو واقعاتو یوازینی لامل د جګړو له امله د بدبختیو له امله پر رواني ناروغیو باندې اخته کېدل دي. اقتصادي ستونزې په ټولنه کې، د تعلیم نشتوالی په ټولنه کې، یا که ووایو اجباري ودونه لامل دي دغو مشکلاتو کېدای سي.
لا دې وړاندې هم په بیا بیا په غزنی کې دا ډول پیښې زیاتې ترسره سوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په چین کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر له اویا زرو اوښتی دی. له چین څخه بهر په دې ویروس تر ټولو زیات کسان د جاپان په هغه تفریحي کښتۍ کې اخته شوي دي چې په سپرلیو کې د جاپان او امریکا په ګډون د مختلفو هیوادونو اتبا شامل دي. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
په ټوله نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له یو اویا زرو کسانو او په چین کې چې دغه ویروس د خپرېدو سرچینه ده شمیر له اویا زرو تنو اوښتی دی. په چین کې د دغه ویروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر څه کم اتلس سوه کسانو ته رسېدلی دی. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون د شمیرو له مخې له درې ورځو وروسته چې پر دغه ویروس د لږو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي وو، په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې شاوخوا دوه زره پنځوس نوې پیښې ثبت شوي دي. په عین حال کې جاپاني چارواکو اعلان وکړ چې په ډایموند پرنسس تفریحي کښتۍ کې نور نه نوي کسان پر کرونا ویروس اخته شوي چې په دې سره په دغه کښتۍ کې چې د جاپان په سواحلو کې ولاړه ده د ننه پر دغه ویروس د اخته کسانو شمیر څلور سوه څلور پنځوسو ته ورسېد. د دې کښتۍ ټوله سورلۍ او عمله په قرنطین کې دي. همداشان په توکیو کې د روسي سفارت هم تایید کړ چې په دغه کښته کې یو روسي هم پر کورونا وایروس اخته شوی دی. دا په ډایمونډ پرنسس کښته کې دننه د 44 روسي سفرلیو په منځ کې د دې ویروس لومړی او ښایي هم د یوې روسي وګړي لومړنۍ مثبته پیښه وي. تر دې مخکې په روسیه کې دوه وګړي چې هغه هم چینایان دي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. امریکا هم په دو چارټر الوتکو کې له دغه کښتۍ خپل له 300 زیات اتباعو د هغوی کورنۍ ایستلي او متحدو ایالتونو ته یې لیږدولي دي. په دوی کې 14 تنه پر کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه کښتۍ ټوله سورلۍ به په متحدو ایالتونو کې د دو اونیو په مخه په قرنطین کې وي. لږ تر لږه 40 نور امریکایي وګړي چې په دغه کښتۍ کې سپاره وو او پر دغه ویروس اخته شوي په جاپان کې تر درملنې لاندې دي. د راپورونو له مخې په شاوخوا 150 نورو هیوادونو کې هم له 500 زیات کسان د کورونا پر ویروس اخته شوي دي. د کورونا د ویروس له امله په فرانسه، هانګ کانګ، فلیپین او جاپان کې 4 تنه مړه شوي دي.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. خو ځایمه یوه بله نیم ساعته خبرې مجله لرو چې د نن ورځې د خبرونو تر پایه پورې دوام کوي او